وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې ورزول لاندو خبرونه ته شانګهای سازمان په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. داسې حکومت چې دغه سازمان له قوله د ټولو قومي، مذهبي او سیاسي ډلو استازي پکې ګډون ولري. شانګهای سازمان په خپل اعلامیه کې چې پرون ناوخته خبره کړې، لیکلي په سیمه کې د امنیت او ثبات لپاره باید د افغانستان اوسني وضعیت ته جدي پام وشي. د شانګهای سازمان سرمشریز داور د ازبکستان په سمرقند کې و. په کابل کې یو شمیر خلکو د امریکا د حکومت د وروستي پریکړې په ارتباط لاریون کړی. امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې د افغانستان له کنګل شوو پیسو به 3.5 میلیارد ډالره په سویس کې یو بانک ته سپاري او د نظارت لپاره هم 4 کسان ټاکلي چې دوی افغانان دي. د امریکا په خبره دغه پیسو ته به د طالبانو حکومت لاسرسی ونه لري. خو په کابل کې نننیو لاریونوالو ویل چې دا د افغانستان د حکومت او خلکو حق دی او باید دا پیسې ورکړل شي. په غزنی کې د تکواندو د ملي لوبډلې د لوبغاړو د غوراوي لپاره د 1200 ولایتونو د 200 لوبغاړو ترمنځ دوهم دور سیالۍ پیل شوې دي. د چارواکو په خبره د دغو سیالیو څخه ګټونکي لوبغاړي به ملي ټیم ته انتخابیږي. د هغې 22 کلنې انجلۍ مړینې په ایران کې دننه غوسه پارولې چې د دې هیواد پولیسو لخوا د ایجاب د قانون د ماتولو په تور تر نیول کېدو 3 ورځې وروسته مړه شوه. مهسا امینی نن خاورو ته سپارل شوې.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د تریاکو بې 2 برابر لوړې شوې دي. په یو بل راپور کې به واوري چې و تازه چیړنه ښیي چې په سلو کې د اویا معتادینو مړینه د نشه یي موادو د اندازې د ډیروالي له امله ده.
کله چې د موادو مخدر په کیفیت کې فرق، مثلا 1 ګرام مواد مخدر ده، موثره مواد پکې مثلا 0.5 ګرام وي چې استفاده وکړي د هغه توقع نشي برآورده کولای. د مواد جګی او اردوس کی
دا چې ځینې کسان ولې نشو ته مساعد دي، په دې اړه ملاروا په ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې ده.
هغه اشخاص چې د شخصیت دغه بعد یې چې ایډیا نفسي خواهشات ورته ویل کیږي، که چیرې په دې کې دغه قوي اوسېږي، نو دغه اشخاص د شخصیت له پلوه و نشه یي موادو ته مساعد دي.
د یما په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له امله مې کاروبار خراب شو او اوس تش لاس پاتې یم.
مور پلار مې ورونه مې ټول دبي کې ډېر را پسې شلس چې راځره لاړ شو. همدغه عمل لپاره لاړم نه او مشر زوی مې ما.
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو.
ماته طلاق راکا، زه د خپل ورور کړه زم هغه می ساتي. ما مې ورور ته ویلې دي هغه په ولس ولای کې زما د طلاق په اړه عریضه کړې ده.
څه شي نه لا عریضه؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان د جنوبي ولایتونو د نشه موادو د رانیولو او خرڅولو په بازارونو کې د تریاکو بې 2 برابر لوړې شوې دي. په هلمند ولایت کې وې سرچینی او کندهار کې د نشه موادو کاروباریانو ازادي رادیو ته وویل چې په ورستۍ اونۍ کې د یو من تریاکو بې تر 2 لک پاکستانیو کلدارو پورې و. د افغانستان په جنوب کې د نشه موادو کاروباریان وایي چې د تریاکو د بې د لوړوالي علت له مخکینی فصل څخه لاس تراغلي تریاک دي، ځکه بزګرانو د تیر فصل تریاک زیرمه کړي او هیله لري چې په راتلونکي زمي کې به یې په لوړه بیه خرڅ کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کندهار د جړې ولسوالۍ د حوزه مدد په سیمه کې پورستي او میاشتو کې لجمی پرته هر ورځ د تریاکو درانیولو او خرڅولو بازار جوړیږي. د دې بازار کاروباریانو تازه ازادي رادیو ته ویلي چې پورستي یو نه کې یو من تریاک نږدې په 3 لک پاکستانیو کلدارو خرڅېدل. په جړې ولسوالۍ کې د میوند په نوم یو بزګر چې تازه د خپلې ځمکې تریاک په حوزه مدد کې خرڅ کړي ازادي رادیو ته ویل
خود هلمند ولایت په بهرمچه سیمه کې د تاریاکو یو سوداګر چې نغوړی نوم یې اچي د ټلیفون لاره آزادۍ رادیو ته ویل د سنبلی میاشتې لشلمې نیټیز خا دی و من تاریاکو بیا ل درې لکو څخه نیولې بیا تر درې لکو او لزرو پاکستاني او کلدار پورې رسیدلې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د دوی د مشر د فرمان تر اعلان وروسته په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شوی دی، خو د دې ادعا د اثبات لپاره شمیرې نه اعلانوي. په هلمند ولایت کې د شاهجان په نوم یو بزګر چې خپل تاریاکې بهرامچې ته نږدې په یو بازار کې خرڅ کړي، موږ ته د تاریاکو د بیو توپیرونه داسې بیانوي:
تقریبا
د افغانستان په جنوب کې د تاریاکو بې په ناڅاپي ډول داسې محل وړیږي چې سکل د سرطان په میاشت کې د کندهار په حوزه مدد سیمه کې یو من تاریاک په 1,00,000 پاکستانی کلدارو خرڅېدل. په داسې حال کې چې د 1400 شمسی کال په ژمي کې د یو من تاریاکو بې 1,80,000 کلداري وه. که څه هم بله اونۍ د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کوکنارو د کر بل فصل پیلېږي، خو تر اوسه د طالبانو حکومت او مسؤولو بهرنیو ادارو د سږ کال د لومړي فصل د کوکنارو د کښت اندازې په اړه د څېړنو پایلې نه دي خپرې کړي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئ موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې یو تازه څېړنه ښیي چې په سلو کې تر اویا ډېرو معتادینو مړینه د نشئ موادو د ډېر استعمال یا اووردوز له امله ده. دا څېړنې چې د ملګرو ملتونو له نشئ موادو سره د مبارزې ادارې او روغتیا نړیوال سازمان په ګډه کړي، په نتیجه کې موندلې چې د نشئ موادو اندازه هغو معتادینو ډېره کړي چې تازه له زندان څخه آزاد شوي دي. د معتادینو د درملنې کارپوهان د افغانستان په زندانونو کې د ډېری معتادینو ساتلو ته په کتو سره په دې هېواد کې د یو ستر بشري ناورین وړاندوینه کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا څېړنه په اروپایي هیوادونو کې د معتادینو د مړینې د معلومولو لپاره د روغتیا نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو له نشئ موادو جرمونو سره د مبارزې ادارې په ګډه کړې ده. د دې څېړنې پایلې ښیي چې په اروپایي هیوادونو کې په سلو کې واویا معتادین د نشئ موادو د اندازې د ډېرېدو یا اووردوز له امله مړ کیږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر وحید الله کوشان وایي چې د نشئ موادو د استعمال اندازې ډېرول یا اووردوز د معتاد تنفسي سیستم خرابوي.
کله چې د موادو مخدر په کیفیت کې فرق وي، مثلا یو ګرام مواد مخدر ده، موثره مواد پکې مثلا نیم ګرام وي چې استفاده وکړي هغه توقع نشي برابر ده کولی د مواد جګی اووردوز کې. کله چې یو موته تداوی شي بیا مخدره مواد شروع کوي، دغه هم حاصله دوز ورته معلوم نه وي، مقدار معلوم نه وي اووردوز کې. اووردوز اول شکر چې تنفسي سیستم په دماغ کې د انحطاط سره موجود کی او د مختلفي کله چې مریض تنفس خراب شو، بیلانس د اکسیجن په وینه کې کمیږي، چې بیلانس د اکسیجن کم شو چانس د مرګ ډیر دی.
د ملګرو ملتونو له نشئ موادو جرمونو سره د مبارزې ادارې څېړنې خودلې تر ټولو هغه معتادین له ډیر خطر سره مخ دي چې پخوا معتاد وو خو وروسته د زندان یا زور له لارې نشئ پرې خودل ته اړستل شوی دی. هغه متادین چې د اووردوز لامل مړ شوی ډیری هغه کسان دي چې د هیروینو او یا خیخي په ګډون د کیمیاوي نشي موادو نشه کوله. د متادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي یو متاد په زور نشي پرې خودل ته اړیستل هغه یوازې د لړمحال لپاره له نشي موادو څخه لري ساتي، خو کله چې متاد ځان آزاد احساس کړي سملاسي بیرته نشو ته مخه کوي.
ترڅو چې یو کس خپله خوخه او رضایت درملنې ته حاضر نشي تداوی نتیجه نه ورکوي، او هر وخت چې برته زمينه ورته مساعده شي هغه به مخدره موادو ته ځان رسوي.
د روغتیا نړیوال سازمان د معتادینو د درملنې په برخه کې اړوند ادارو ته توصیه کړې چې د نشئ موادو د اندازې د ډیروالي د مخنیوي لپاره د روغتیايي خدمات ډیر کړي او د معتادینو درملنه په معیاري لارو چارو وکړي. په معتادینو کې د نشهی موادو د اندازې د ډیروالي او معتادینو د درملنې معیاري میتود ته پام نه کولو په اړه ملګرو ملتونو ورته نورې ادارو داسې مهال خبرداری ورکړی چې د طالبانو حکومت له یو کال راهیسې زرګونه معتادین په زندان کې ساتلي او هغوی په زور د نشې پرېښودلو ته مجبوره کړي دي. د دې معتادینو له جملې څخه ځینو معتادینو د کورنۍ غړو ازادي راډیو ته ویلي چې له زندان څخه تر ازادېدو وروسته بیرته په نشو اخته شوي او تر پخوا د نشې موادو اندازه هم ډیره کړې ده.
د نشه ای موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. اروا په هان وای چې ډیرای هغه کسان نشوته مساعد دي چې په ځانونو باور نه لري، په خوخوی په شګرځي، رواني ناروغي لري او د انساني شخصیت تمخې نیمګړي وي. دا چې داسې کسان ولې نشوته مساعد دي، نشوته د مساعدو خلکو نخې نښانې څه دي او څنګه کېدای شي چې یو څوک د خپلې کورنۍ نشوته مساعد غړی نه نشو څخه راوګرځوي، په دې اړه مو له ارواپو ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتنه چې څه ډول خلک نشوته مساعد دي.
د دې لپاره چې پوه شو چې کوم اشخاص د شخصیت له پلوه مخدره موادو ته مساعد دي، لومړی باید شخصیت یا پرسونالیټي وپیژنو. د شخصیت یا پرسونالیټی تعریف علمی تعریف څه مغلق د عوام او فهم ته نه رسیږي. ولې د عوام په ژبه کې ووایو شخصیت یا پرسونالیټی د انسان خوې خاصیت او عادت ته ویل کیږي چې یو شخص د بل شخص په وړاندې لزانه کوي. شخصیت درې اړخ یا درې بعد لري چې دوه بعد یې سی یو اېډ او بل سوپر ایګو د یو بل متضاد دی، د یو بل پر ضد دی. یعنی په دې معنی اېډ هغه بعد دی شخصیت ته چې همیشه استراحت طلبی، همیشه لذت اخیستلو او همیشه هغه فعلونه او فکرونه تعقیبوي چې په هغه کې لذت وي، په هغه کې استراحت وي. دا پیتری د هر انسان څخه پیدا کیږي، دغه د اېډ یادی نهات یو توای دی دا په انسان کې موجود وي. او بل دې په خلاف چې کوم د دې په مقابل کې چې کوم بود په شخصیت کې پروت وي، سوپر ایګو ویل کیږي. سوپر ایګو پیتری نه ده، یعنی کوم چې انسان پیدا کیږي دغه بود پکې وته نه وی کړی. ولی د فاميلي تربیه، د مکتب، د ملګریو، د پونتون، د دغه په نتیجه کې دغه بود تقویه کیږي او رشد کوي. دغه بود هغه بود چې همیشه انسان د نیکمرغیو خواته بیایي، همیشه انسان ته یو انګیزه ورکوي چې انسان باید په ژوند کې پرمختګ وکوي، درس ووایي، تعلیم وکوي، یعنی یو ښې لارې ته یې رهبري کوي. او برعکس هغه بل بود چې یو اېډ هغه له دغه بود سره همیشه په ټکر کې دی، ځکه چې هغه استراحت طلبي قبلوي. هغه آینده ژوند او آینده کوم دغه سره رامنځته کیږي د هغو په سوچ فکر کې نه ده. دغه ایګو د دریم اړخ سي ده، دا بیا د عمل اړخ ده. که په دغه دو ابعادو کې چې ما پورته ذکر کړو، چې یو اېډ دا او بل سوپر ایګو، که په دې کې هر یو غالب سي پر صحنه باندې، او ایګو چې دا د مو به د مامور په اسپارس کې، دا یو مامور ده، هغه مختوړي دیغه خواهشات پرمایشات مختوړي. کچيري دغه اېډ مختوي، دغه امر مختوړل کیږي، او کچيري سوپر ایګو مختوي، دغه امر مختوړل کیږي. دغه اېډ ته متساوام نفسي خواهشات وایو، یعنی نفسي خواهشات او اخلاقي شخصیت. او دغه سوپر ایګو ته متاسي وجدان وایو، یعنی وجدان دی انسان څغړی او نفسي خواهشات څغړی. او دغه ایګو بخښه ده، دا نه بیا کچیر په نفسي خواهشات یو چا کې غفتی لول هغه مختوړی، او کچیر هغه بل بوت شه ده چې هغه وجدان متشورته وای، هغه وجدانی کوم دغه بوت یی قوی وي هغه مختوړی. هر هغه شخص چې په هغه کې دغه د اېډ یا د نفسي خواهشات او اړخ د شخصیت قوی او وسیګي، هغه همیشه داسې کړنو ته لاس اچوي چې هغه لذت بخش وي. نو هغه اشخاص چې د شخصیت دغه بعد یې چې اېډیا نفسي خواهشات ورته ویل کیږي، کچیر په دې کې دغه قوی اوسېږي نو دغه اشخاص د شخصیت لپاره و او نشئی مواد ته مساعد شي ور باندې ماتات شي.
دوی ولی نشو ته مساعد دی لکه یت څه ده؟
هر هغه شخص چې په هغه کې دغه د ایډ یا د نفسي خواهشات او اړخ د شخصیت قوی اوسېږي هغه همیشه داسې کړنو ته لاس اچوي چې هغه لذت بخش وي. نو هغه اشخاص چې د شخصیت دغه بعد یې چې ایډیا نفسي خواهشات ورته ویل کېږي کچیر په دې کې دغه قوی اوسېږي نو دغه اشخاص د شخصیت لپاره و نشئی موادو ته مساعد شي ور باندې ماتات شي. په نشئی موادو په استفاده په استعمال کې هم یو قسم ته راحت یو قسم ته کاذب خوشحالي یو قسم ته آرامښت پروت ده. نو کوم مقصد دغه آرامښت او دغه کاذب خوشحالي په لومړي ځل تجربه کې نو بیا د همیش لپاره دی غواړي چې له دغه سي لذت او له دغه سي خوند او له دغه سي کاذب خوشحالي څخه دی برخمن اوسېږي. نو دی به بار بار بیا له دې څخه استفاده کوي چې بالاخره په ورو باندې متحد کیږي.
د داس خلکو نه کې نښانې څه دي چې غوی خای پراتلونکي کې نشایان سي؟
شخصیتي ناروغي چې دی هغه په درې لوی کلاسو باندې ویشل شوی دی. دغه درې لوی کلاسونه بیا په خپل وار سره په څلورو ګروپو باندې ویشل شوی دی. یعنی په مجموع کې 12 قسم شخصیتي ناروغي وجود لري. یو قسم شخصیتي ناروغي چې هغه انټي سوشل پرسونالټي ډیزارډر یا د شخصیت اختلال چې ضد اجتماعي چیرې په یو چا کې دغه سي د ټولنې ضد کړنې نخې نښانې ولیدل شوې نو دغه شخص دا انټي سوشل پرسونالټي ډیزارډر یا اختلال ضد اجتماعي لري. کورنۍ دې ته باید متوجه شي چې دغه شخصیت په آینده کې کېدای شي په مخدره موادو باندې روږدي شي.
کله چې کورنۍ په دې پوه شي چې غړی یې نشئی موادو ته مساعد ده او د ټولنې ضد شخصیت لري دا کورنۍ باید له داسې غړي سره څه وکړي چې هغه نشو ته مخه نکړي؟
کچیر یو کورنۍ په یو خپل غړي باندې پوسی چې دا شخصیت ناجوړی لري یعنی شخصیت ضد اجتماعي د ټولنې لري نور باندې باید کار وکول شي. دا شخص باید یو داسې ټولنې ته معرفي شي په داسې ټولنه کې له داسې استاد سره باید معرفي شي چې د خو کړنو چښتن وي او همیشه دته د خو کړنو توصیه وکوي او په یو داسې موهیت کې باید وي اوسېږي چې هغه موهیت د خو کړنو موهیت وي. همیشه روانشناسانو ته معرفي شي چې دته وخت پر وخت باندې یو مثبت انګیزه ورکړي مثبت فکر ورکړي چې دغه د سوپر ایګو بخش په دغه راقوي شي ترڅو چې دغه بخش راقوي سو بیا نو هغه بل اړخ دې خلاف دغه پکیږي او شخص دغه بد شخصیت نه یو ښه شخصیت راګرځي. نو موهیت ور باندې ډیر تاثیر لري یعنی موهیت ملګری او کوم ځای کې زده کړه کوي دا ډیر ورته مهم دی. باید په داسې ځای کې زده کړه وکړي له داسې ملګری سره له داسې خلکو سره ناسته پاسته ولري چې وایي همیشه د نیکمرغي خواته سوق کوي نه یو داسې موهیت داسې آزاد موهیت چې دی همیشه یو داسې خواته سوق کیږي چې هغه د دې آینده ژوند تباهي سبب ګرځي.
آیا په دې دلاس ایا په هدل اس پر خپل سر د دایزوپام درملو استعمال د احتیاط سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد عارف مومند خبري واورو.
دایزوپام د خپل یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلم په نوم استعمالیږي. د خپل یو کیمیاوي مواد سره جوړ شوی ده. پروپایل ګلایکول 40% لري او ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. دا اکثره په هغه ځینو کې استعمالیږي چې یو مریض خوب نه لري، جټکی لري، همدارنګه جوور خپګان لري. دغه په درمنه کې ډاکټر تجویز کوي. دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نوسی په واسطه تجویز کیږي چې یو محدود یو څو ورځې لپاره توبرکل کیږي چې البته په هغه وخت کې د موتات کېدو چانس پکې نشته. خو پس د ډاکټر د نوسی د خلاصې دوسخه دغه مریض دا بار بار استعمالي چې دا تو افسونه کې دا ډیر زیات استعمال شي نو دا به موتات کیږي. نو کله چې دا به موتات شي نو قسم دستي پریدي نو دې ته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټابل سندروم ته ویل کیږي. ویټابل سندروم چې د سو امراض یو مجموعه دی هغه سره درد پړسوب نارامي داشنب کې پیدا کیږي. چیرته پریدي نو دا دواګن شي د سره موتات وي. پدې کې وګد محل وخت پر دغه کنفیوژن منځ راځي، یعنی ذهني تشوش پکې منځ راځي. دا د بدن کوم مختلف وظیفې دي هغه مختلف کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه به ډیپرس او تمبل کیږي. همدارنګه د معدې مشکلات هم سم منځ راځي، د بدن نور حرکات هم سره کمیږي، د زړه حرکات دی زیاتیږي یا کمیږي، مریض ته سردردی پیدا کیږي، مریض ته خوله پیدا کیږي، مریض زوف کیږي. همدارنګه د معدې هغه کمې دندې چې دي هغه هم مختلف کیږي. نو دغه تیزاب کمیږي، نو چې کم شو کم خواړه چې مخرو نو هغې کې هغه کم مکروبونه چې په اسانه کولمو ته تیریږي، چې کولمو ته تیر شو نو په دې کې یا اسهالات منځ راځي یا قبضیت منځ راځي. نو د ځیګر هغه دندې چې د استقلاب هغه دندې هم مختلف کیږي. انسان به سوس پوسي موازنه نشي کنټرولولی، خبرې نشي کنټرولولی، همدارنګه په اورېدو کې ستونزې لري، په لیدلو کې ستونزې لري، د بدن د رګونو اکسیجن یې کمیږي. اکسیجن چې کم شو تمه زیړې منځ راځي.
آیا پوهیدلاست؟
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې په 1290 منځنۍ سپو خبري او اوس ته خاطرې وارده. د کابل ولایت اوسیدونکو یې ماتر نشي مخکې د کرش ماشینونه درلودل او د لکونو ډالرو کاروبار یې کاوه، خو کله چې معتاد شو کار ځینې پاتا او اوس ټوله ورځ نشه کوي. یما وایي چې د پلار مشر زوی دی، پیسې ډېرې وي، زرګونه ډالر پر نشو ځینې تللی دي. دا چې یما ولی او څنګه به نشو اخته سو دا به خپله د له خولې واورو.
دا د کرش کاروبار مې کوو، په پلچرخي کې غټ نوم مې و، غټ پیسې را سره و. نو زیاتی دغه یو درې لکه ډالر تاوان راورسې په جلال آباد شوکاڼې په کار کې. ډېر جګرخونو پریشانه سولم، په همدغه کې ذاتي کور کې پاتې سولم، بس کېناستلم. یو ورځ لاړم انډیوالان داسې ډېره و، هغې عملیانو هغې سره کېناستلم. دلته بس هغه شیشه اسکل او کته چالانو، هماغه یو دو شیشه و چې ومسکل او کور ته چې لاړم، د شپې زیاتي همدغه د شهوت نه نګانه ډېر زورور و، دغه خوند مې ولیده. نو زیاتي پکې اخته سولم، اخته سولم. ته یو کال مې شیشه و کرستال ووهو، یو کال وروسته بس مکه په متعدین باندې شربت باندې مې بس که. چې بس مکه دلته یو خوانه پیسې راته راغه، دوم واده مې پسې وکړو. دوم واده چې مې پسې وکړو بیا کور کې کېناستلم. پوډر ته واوښتلم، دوه کاله مې پوډر ووهو. مور پلار مې ورونه مې ټول دبي کې دي، ډېر راپسې شله سو چې راځره لاړ شو. همدغه عمل لپاره زه لاړم، نه او مشر زوی هم یم. داسې څنګه نصیب بم داسې دې ذاتي خبر سو را باندې چې دا سړی خو عملي شوی. یو کال او دوه میاشتې وروسته زه ولیدلم، زم ذاتي خسته سوی وم. کنه در باندې څوک در باندې نه کنه، یو زور نه پرېښول ناممکنه ده. د ورځې 2.5 ګرامه پوډر مې ووهو او 1 ګرام شیشه ووهو. 2.5 ګرامه 500 روپۍ پوډر کېده او 1.5 لیټر شیشه کېده. د ورځې کاروبار لوډر مې وکړ، ریګریشن ماشین مو دغه لوډر چې د جلال آباد کار کې د اوسم کار کې د میاشت 1 لک روپۍ راته راوړي. بس همدغه پیسې او دغه وهلو نور څوک نور را باندې نور پلا ټوله خواته و. د یو کال کې د نشې د لاسه نه د ورور په واده کتلی نه یم، خور په واده کتلی نه یم، ټول هغه د نشې د لاسه. بس نشه دې وکړو نور هر څه درنه پاته ده، هر څه. بس نه به د عزت کیسه کې نه د مور نه د پلار نه د ایسو. بس یو په ده باندې شوال پیسې وو، بس دغه بلک ډالر به مزيات وهلي، ار سره نه لاړ. دغه د نشید لا سره تاواني سولم چې د نشم نه کول، زه بچر تاواني خلک بچر ته نه پیسې وړ. او ورکشاپ یو لک ډالر ورکشاپ اخس، ورکشاپ رانه لاړ. در دغه هدا پورې چې د پخو موټر مې رانه لاړ، ټول غخونه د بغل غخونه ټول راته خراب کړي. کیا د غخونه اول مرحله د غخوده غخونه خرابې، نور د حافظه د مکمل ختمې جره، د خپل د کور شماره بدیم بیا نه پیاد. بس داسې چې انرژي لري مکمل ټول ختم کیدر نه، خو خالي هم دغه نشو ته به زور کړی. بس نشان نه کړو به مې ډېر ښه ځوندو، ډېر ښه عزت به مې، ډېر ابرو به مې و، ډېر حیثیت به مې و. کور کې کلی ګوان کې په خپل کورنۍ کې غټ عزت او غټ اعتبار به مې و. ځوان به مې سل نه چې 0% زیات به ما ځوان ښه به و، خو چې عمل مې نه کوو.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې ده چې مرزیه له خپل میړه کمال څخه طلاق غواړي. کمال د دې خبرې په اورېدو سخت په قهر کېږي او مرزیه ته وایي چې که بیا یې د طلاق نوم واخیست نو سخت به پښیمانه شي. دا چې مرزیه ولې له کمال څخه طلاق غواړي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
ماشوم ناروغ دی، دای څومره شپره چې خوب نه ده کړی او د شیدو څکه نه کوي.
څنګه ناروغ دی بابا؟ ماشوم خو هم ژاړي.
ناروغ لا څنګه وي؟ ته رنګ ته وګوره، لکه مړی داسې ښکاري. ډاکټر ته به یې بوزو.
ډاکټر خو پیسې غواړي او زما په جیب کې واوغه نه هم نشته، په څه شي ډاکټر ته بوزم؟
چې پیسې درسره نشته نو د پوډرو پیسې له کومه کوي؟ ستا پوډر خو زموږ مینه راسپیره کړه، ځمکه دې هم د همدې غم لړلو پوډرو لپاره خرڅه کړه.
مخوانۍ بابولالې پرېږده، هر څه چې وشول تېر شول. زه خپله نن خمار یم، دا لږ د علاج پیسې له کومه کوم؟
له یو چا څخه یې پور کړه، په رڼو سترګو خو د هلک د مرګ ننداره نه شو کولی.
تا مجیبه خبرې کوې، زه د ځان غم نشم خوړلی او ته د هلک غمونه راباندې اچوې. خدای دې همدا اوس د سې مړ کړي چې نه جنجال خلاص شو.
ته هم ځان ته پلار وایې چې د اولادونو د ساتلو نه وي، ولې دې واده کوو؟
نو څه وکړم؟
ما ته طلاق راکړه، زه د خپل ورور کره ځم. هغه مې ساتي، ما مې ورورک ته ویلي دي. هغه په ولسوالۍ کې زما د طلاق په اړه عریضه کړې ده.
څه شی د طلاق عریضه؟ دا څه اپلاتې وایې؟
اپلاتې خو ته وایې چې خپل زوی په خپل لاس وژنې. ستا سره نور زما ژوند نه کېږي. په میاشتو میاشتو له کوره ورکې، زه وږې تږې په کور کې ناسته یم. ستا له لاسه په کوڅه کې ټول کلیوال نارې راپسې وهي، وایي هغه ده د کمال پوډري ښځه راغله.
اوس خو به دې زوی له تبې او لوږې مري، چې ته په خپل هم له لوږې مړه کېږې، لا دې والله که طلاقه کړم له دې کوره به دې یوازې جنازه وځي. جنازه؟ طلاق ملاق نشته.
طلاق زما حق دی. لس کاله دې چپه میچنه راباندې وګرځوله، زه د خلکو له شرمه غږ نه کوم او ته له خدایه نه ډارېږې.
کنه بیا د طلاق خبره راپورته کړه، ډېره به پښیمانه شي. تنڅوم لری چې زمانه د طلاق کې ها؟
شکر خپل ورور حق لرم. داسې به مې در نه خلاصه کی چې ته به پوه هم نشې.
ها ته په یو ورور دومره زړوره یې؟ مونږ اته ورونه یو. اته دا یو ورور به دې داسې ورکم چې والله که یې مړی لا وویني بیا به څه کوې؟ ها خوشي مې عذاب مه خرابوه، آرام په کور کې کینا. کمرې کا پاتې کېږي امدا د ځای دی پوه شوې؟
خدای دې ځواني مرګه، خدای مې دې کونډه کړي. خیر دې ورورکه، زما د طلاق خبره اوس پرېږده.
نه، زه تا نور په دې سره تناره کې نشم پرېښودلی. طلاق ستا حق دی، له دې بلا نه د خلاصېدلو لپاره بله لاره نشته.
د دوی سره زموږ زور نه رسېږي. کاشکې موږ هم د کمال په شان اته ورونه او زورور تربرونه درلودی.
نو څه به شوي وای؟
تربرونه یې پیسې او په حکومت کې وسطې لري. فکر نه کوم چې طلاق به ځینې واخیستلی شو. دا قاتله کورنۍ ده، د انسان مرګ داسې بولي لکه چرګ. اوس خو موږ یوازې تا لرو، که خدای مکړه په تا یې څه وکړه بیا به موږ څه کوو؟
په چا څه کول دومره ساده خبره نه ده. زه او دی به په محکمه کې سره ګورو.
خیر دې اوس یې پرېږده، اوس خو یوازې زه په دې اور کې سوځم. که خدای مکړه ته نه یې، ټوله کورنۍ به مو په اور کې وسوځي. خیر دې، زه به دا له غمه ډک ژوند قبول کړم. که خدای مکړه ته نه یې، دا حالت هېڅ نشم زغملی. نور دې طلاق پر خبره تیږه کېږده.
سمه ده، د یو څه وخت لپاره به دا کار وځنډوم، خو پرېښودلی نشم. خپل وس ته به ګورم. هر وخت چې مې زور ورسېد، تا له دې تورې بلا نه خامخا خلاصوم.
دا ځای د راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله په امان.
د زهرو کاروان.